افغانستان کې د سحر لس بجې دي د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 د کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون یک شنبه په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له کبله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړیږي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډیر ژر د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د وسپنې پټلۍ به ډیر ژر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. ښاغلی شرافت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبري اژانس د همدې ادارې د ویاند عبدالسمید دورانی خبري هم راخیستې چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ شوی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNGP په یو روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځني روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګو ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 60 تنو کاروباریانو ګډون کړی و. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپلو محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپلې ځانګړې نښې د عرضه کولو او د انټرنیټ لارې د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوبه کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته بایلوده. د بنګلادیش ټیم لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې 334 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 315 منډو هدف وټاکئ. د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې وکړې او لوبه د 90 منډو په توپیر بنګلادیش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سه شنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون یک شنبه وویل چې د دفاع د وزیر اولکسی ریزنیکوف د بدلولو پریکړه کړې ده. دا لکه چې روسیې د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، د اوکراین په دفاعي بنسټ کې تر ټولو لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر زیلینسکی تیر شپه ملت ته په خپله ویډیوي وینا کې ویلي دی به د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف لیرې کړي او دا اونۍ به له پارلمان څخه وغواړي چې د ریزنیکوف پر ځای رستم عمروف چې مخکې د اوکراین د خصوصي کولو د صندوق مشر و غوره کړي. ریزنیکوف د 2021 کال له نومبر میاشتې راهیسې د اوکراین دفاع وزیر و. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبې په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړې کې د مړو شمېر 4 ته زیات شوی. د قومي ډلو ترمنځ تر 4 ورځني کړکېچ وروسته د شنبې په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهرهچیان په ډزو ووژل سول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل سوي کسان کردان دي. د کرکوک د پولیسو ویاند امیر شوانی په یو اعلامیه کې ویلي پرون یک شنبه په دې ښار کې ګرزبندیز پای ته ورسید او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د ده په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي دي. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نسته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبي افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل رامافوسا پرون یک شنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څیړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نه و. د جنوبي افریقا ولسمشر ویلي له جنوبي افریقا وسلې نه دي صادرې سوي. د جنوبی افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په دسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې، دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ د مزای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي، دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څخ کولای او مزدار چای مو دم کړی والا
ملک صاحب حضرت خان تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب و د نو ویل چې موږ غریبان څنګه در یاد شو لار خو به نه وي غلطه کړې
نه نه لار مې نه ده غلطه کړې لږ کار مې در سره درلود ما ویل چې له نږدې نه پی باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچا ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچا ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
دا سی بنوی مولای صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی ډیر یې نازوی د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی هسه د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلق دی مونږ یې څه کوو مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه کړی دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه ساتي او بل دا چې په دې واکسین زموږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نکیږي واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوایې مورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا شر وشکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چې دوی ولې را نغلل امیده
سنگینه ګمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین بلې د فرنګي مرکز جوړېدل ټول یو ځای شول
زه درنه د غبار صاحب خیالی په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي
غبار صاحب نن نه راځي هغه دغه معلومات را لېږلې دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو
رښتیا وایې
هو غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم
ښه ښه دا خو ښه خبره ده خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي دا خو ښه کار دی ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیر سره
سمه ده ځکه چې خلق په تمه دي
په سترګو بسم الله بایکو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دا غسې
دوستانه ورونو زموږ سلامونه او نیک هیلی ومنه موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار پاکړه لکشان دي معلومات درکو سو ستاسو کلالی ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغي اخته نشي اوس به سنگین تاسو ته معلومات درکی
درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنه
وعلیکم السلام
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګرزان یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګرزان اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زمون قدرمند دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګرزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان، دا غلا کړه
مې راکړه.
خیر اوسې.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګرزان والم فکر مې کاوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج او ګرزان نه ښه کېږي. زه ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورین او یا په مالګې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم؟ سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغې خودی په سوک سمیږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. واو واو، داسې فلمی عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړي دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي، د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره. هغه پوری لا نه دی در کړی؟
نه کنه، څو ځلې ویل ک لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان درته حسابوم، خو نقد پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. په همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارت راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه ده پلار جانه، د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلم، څه دي ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده او که نه، که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
سترګو پلار جانه.
آشوقه وایم، کور دې له غلې ډک شه. خو خولې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګ سړی
واله که چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه. غلطي مې کړې په خپله سموم. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي. بې غمه اوسه.
واله که عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. اوهو یاره، ما ته خو لکه د مرکز غرخان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته دیخوا کته کومه ده؟ ای مګم آشنا ونه ښکاري، چیرته به لیدلی دی؟
ناځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سختو بختو یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ونیسه، به ته ورشه بډ ډکه. والله
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والله
السلام علیکم.
ډېر بودا پاس.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
زور ما راکوه.
قربان
شه، خوری چې دومره قوي شوی. جوړ په خیر.
خو خدای چې هغه شپه په خوب کې ولیدې. ته دومره بوده چیرې ورک وې؟ د مړي ژوندي دې هېڅ درک نه و.
ګوره کنه، اوس چې علاقه شوی یم. زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه راځه راځه، ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دایم زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه.
راځه.
ستړی مه شې عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مه شې چنارګله.
وای چنارګله، ته څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. عاشقه مخکې دی ورپسې منډې نه کړې؟
هو
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو. دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هو نو، د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجان، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا دی، اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر
نوشه جانکا. خخ عبدالجانه، ودې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې.
انشاءالله ولی نه دیگه خفه کرد کرای ای خود نوالی چه سر دول کار گواری
دیر خبره می پزره دی بیا بسر کسی که او اوز بدا ما جوڑا کچنگا
ویم چه بلکل سمده اوز پا کرار دا چای وزکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لطیری مده پاس میولی دی بیخی بدل شوی والا
وعلیکم سلام چنگه دکتر صاحب خالده یارا بدلی ده خود دوم را زر امکان نلری هو دا خبره ده چی زکل پا کور که چوش پی ورازی تیره کم نو سم تازه کیگم او سا تازه لروز خطهی نراغلیم نو زکل در تا بدل بدل خکارم
بس نو خدای دی تلم ده اسی تر رو تازه لره در پسی خفشوی و خده چی جر بیر تراغلی پا خیر سره
کور و دان دکتر صاحب زمام یادی ده
غبار صاحب دا تیرو چو ورازی که مو فعالیتونه چنگه و او کمپاین مو وکر
دو خدای پا فضل کارنو کمپاین مو دیر بریالیو دیرو کلیوال راسل مرگرتیا وکړه او زینی لکه ملک ازغر را تا مشکل جوڑه و خو بیام شکر ده ارس پا خیر سره تیر شل
دیر خده پا تامی باور درلوده چی در طول و چارو لمسولیتونه نبریالی را وطلیشه کوردی با دان غبار صاحب
هیله که اون داکتر صاحب دامی دن داده هو خود ملک اصغر مشکل پاسل که ده خوشحال خیل و خلقو سره ده یو دول زد ور سره لری
خدای دیور تا انصاف ور کی پا بیزای ازد و زد بازه که دو دوی خپل زیان ده
بلکل خپل زان و خپل خلقو تا مشکل جوره نور چه نکی
چوم را چیز خبری ملک اصغر خان خپل زان تا مشکل جور کرده ده ده چی سکیگی وقت تا به انتظار کهو
آقا چنگه داکتر سب
ده سیده چی ملک اصغر خان ده واکسین ده کمپاین مخنیوی کوی او دغه مخنیوی د دې لامل کیږي چې د ګوزان ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزان ویروس خپور شنو بیا به ملک ازغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
اونو باید چې د دې کار پښتنه تی وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
ز بیخی در سر هم نظر ایم
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخودا چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکته دي همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه ګل نه مننه کوم بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلي دي د پرمختګ خوبونه د ترقۍ خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنار ګل مو هیر شو وایم د مرګی دې هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړ ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه، کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې یې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوي دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شایي تاسو اوریدونکو له آزادۍ راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د پپایل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې منې کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردک تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و، په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی و، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي مامجان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمیر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زخلی می په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسوله او یو سو 15 کال می د اردو په یو نظام روختل کې د ډاکټر په اسمان وظیفه سره رسولید. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې مهاجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسې کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بعده مره په وطن کې دا ناخال رامنځته شوی او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنه وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاته شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ خو اوزا بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د مانه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې ناخالې په افغانستان کې لیدلې وې و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسېږي؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی وه، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځي شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لاریب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د 3 کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوای زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خدا سوا چې مو چې د تیپ پونزی تلارو حل تا دی پانتون رئیس خدای دیو بخی حامد سیب و سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی بود چی دی پانتون تور شاگردان باید دوره زی یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبال درسونگان را دی مخه یو ساعت درس ولوانی دی فرانسوی رو بکرسونه پا کابل تی پانزی کم بیستر دایر شد او په دې کورسونه کې مخ په فرانسوي لرنوره هم بشپړه کړه او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه وي.
د آزادی میلمه پروگرام اوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرتم راو گرزو زکه چی تاسی پا دی برخه که تالیفاتو هم لره کتابونو ملی کلی دی عربی پانتونو شوانزی پا برخه که راتو وست هغه وخت هلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایلې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسه وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت دپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړی او استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیشو سبب سی.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو. خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومن را شوز د ما پاسپورت یې رانه واخست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاسو سیته په لاندې ډول باندې چې دی یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسه د پاریس یو سیمه ده چې اوبر ویلی ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلی تر اسمان لاندې د دې زرګونو څنګ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونونو سره، هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کوم لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابوي او ځوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی، ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې،
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و. د هغه سره د په موټر کې د خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولیدې، په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې یوه زلزله، یو شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دسره په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي، خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه، ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې، او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم، ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی وو هغه اصطلاحات په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژای ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېر تېر د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یوې نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله، تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړې چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړې.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په ساتو مطلب دې شکل باندې شوې دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلته، نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبرو باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته استعلاط راورسي هغه باید بینالمللي منل شوي ژبه باندې استعمال کوي. مثال په ډول باندې سای بووي شي مثلا توبرکلوزیس چې نری رانس ویل کی د توبرکلوزیس وی چې دا سينوري ده چې په پرنسان کې دی اومه ده توبرکلوزیس توبرکلوزیس وی یا مثلا دا هيموريج چې همو په لاتیني ژبه کې ویني ته وی ریج بهدل ته وی د وینې د بهدل د بدن د وینې د بهدل ته په هيموريج استعمال کړه. مګر ما په یو خبره کې وویل شي دا کار ممکن دی خاطر نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتونه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې د روغتون مشر وی. په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره یې مخامخ کي. خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل. ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 30 کلن کې ما خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کیږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکه هم پیزوان مالی دلی د سرو سرو بازار